سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې تولس بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ میلمه او درسي سات خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په څو شوې بو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. وچا په راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي چې د راستنیدونکو په شمیر کې د کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر ښایي د جولای له 1 وروسته چټک شي. اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایرانه افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 وو، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارت باندې تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو افغانانو شمیر نږدې 2 میلیون ترسیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال عباس رقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ستلو په اړه خبرې کړي. بختر خبري اجانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور کړی چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستنه شي. د بختر اجانس راپور له مخې ښاغلي رقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پاره درناوی ټینګار کړی دی. د افغان کډوالو د بایزه تسنیدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې لسګونه زر افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه اخراج شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې له خورا دقته کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نشي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کندړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همداراز خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیځ، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوری د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په هیواد کې به په روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني ټاکنې وشي. د سوری سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد تحال قول راپور کړی چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوروي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد شره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 250 څخه 212 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوری حکومت ژمنه کړې ده چې دا انتخابات به ټول شموله وي. همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیره د څار بلنه هم ورکړې ده. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ سره به په سره سمندرګي کې په جګړه واوړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویاند پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا کښتۍ دي له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي وشتل کېږي، او د هغه په خبره باندې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران په علاوه حوثي ډله د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې وروسته له هغې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس سره د خواخوږۍ له مخې پاره نړیوالو کښتیو حملې کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکون کو چټول بچور رو او صحت مند بوسی او د رختیا جمیمو پتان اوسی. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو زلیبیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرغ لاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د کلورین تعامل چې د یو سلو شپږاویایمې صفحې څخه بیا د یو سلو یو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل و کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو وویله چې د یو قوي غښتلي اکسیدیشن عمل درلودونکي و چې د فلزاتو او غیر فلزاتو سره کولی شي چې تعامل وکړي، مغلق مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي، او په همدې ترتیب سره خپله کلورین کولی شي چې د بیلابیلو مرکباتو سره څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل شي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کښې د کلورین بیلابیل تعاملات د بیلابیلو مرکباتو سره وینو چې د هغوی په نتیجه کښې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع یا هم په لوست کښې زده کړو. وینو ګرانو زده کوونکو چې کلورین موږ او تاسو وینو چې خپله له کاربن مون اکساید سره څه شي کوي، تعامل کوي، په پایله کښې خپله د دوی څخه د فوسیجن په نوم سره یوه ظاهري ګاز ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې کاربن مون اکساید د کلورین سره تعامل کوي او په پایله کې سی او سی ایل په نوم سره یو ظاهري ماده ده چې خپله د فوسیجن په نوم سره یا پاینې وخت کښې وینو چې لاسته راځي چې خپله د دغه فوسیجن ظاهري ګاز تنفس کول کیدای شي چې ډېر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو وینو چې خپله د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلورایډ کلوریک اسید په نوم سره مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین د امونیا سره تعامل کوي، کله چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کښې خپله نایتروجن او هایپوکلورس یا هم ایچ سی ایل تیزاب باندې څه شي کېږي هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کېږي. او که چېرې بیا خپله کلورین د اوبو سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی د تعامل په نتیجه کې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کې هایدروکلوریک اسید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي، چې په دې ځای کښې خپله کلورین چې ده د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړې ده. لکه څنګه چې په تاسو دې معادله کښې وینئ په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، خپله کلورین چې ده تعویزي تعاملات هم سرته رسولی شي چې د زیاتو مرکباتو سره، البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکباتو سره کولی شي چې کلورین خپله تعویزي تعامل ترسره کړي چې هغوی تعویزي تعاملاتو ته که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله د میتان مرکب چې یو عضوي مرکب ده د کلورین سره تعامل کوي، کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ یو تعویزي تعامل ترسره کېږي او په عینې وخت کښې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او وینو چې ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. خو که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، په دوهم مثال کښې هم په همدې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې په دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل د دوی ترمنځ ترسره کېږي، البته تعویزي تعامل به ترسره کېږي. تعویزي تعامل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلي دي چې هغه ډول تعامل ته ویل کېږي چې په یو کیمیاوي تعامل کښې د په یو مرکب کښې یو عنصر راځي د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کښې د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې عوضي عبارت ده تعویزي تعامل څخه. نو دلته هم د عضوي مرکباتو او د کلورین ترمنځ خپل یو تعویزي تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي چې دا خپله په عین وخت کښې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی چې کلورین بیلابیل مرکباتو سره کولی شي چې تعامل ترسره کړي. البته کلورین چې ده د غیر مشبو مرکباتو سره هم کولی شي چې تعاملات ترسره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکباتو سره کولی شي جمعي تعامل ترسره کړي، چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې شکیږي ترې لاس ته راځي چې دا خپل د دې ترمنځ یو جمعي تعامل د چې ترسره کیږي. نو تاسو وګورئ په دې معادله کې کلورین د چې د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي چې په عین وخت کلورین راځي د برومین ځای نیسي او برومین چې شکیږي ورڅخه ازادیږي یا هم لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې سور څخه لاس ته راوړي. په دوه مثال کې وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل ترسره شوی دی چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي. سوډیم کلورایډ په نوم سره یو مرکب چې شکیږي ترې لاس ته راځي چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره رازو. ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیلو مرکبات سره اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو رازو د کلورین لاسته راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاسته راځي. البته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو چې خپل کلورین د غشتلي یا قوي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید، پوتاشیم منګانیک اکساید، کلسیم اکساید، د سرپ اکساید، د مالګې تیز بول اکسیدای څخه کېدای شي چې چیشي خپل کلورین لاس ته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني ګرانو زکوونکو د مالګې د تیزاب څخه موږ تاسو په لمړي مثال کې وینو چې د کلورین لاس ته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزاب یا هم ایچ سی ایل تیزاب د سلور مالیکول ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل ورکول کیږي په نتیجه کې د منګانیک کلورایډ په نوم سره یو نو مالګه پاینې وخت اوبه او کلورین چې سور څخه لاس ته راوړل. سو په دوام طریقه سره یا هم په دوام ډول سره موږ تاسو کولای شو چې دوامه طریقه خپل د خوړلو د مالګه طریقه او بولو چې د خوړلو د مالګ څخه هم کولای شو چې البته کلورین چې شکرو لاس ته راوړو چې د خوړلو د مالګ پر اساس به تاسو وګورئ ګرانو زکوونکو کچیر موږ تاسو په دې ماده لکشي وګورو سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګ د سلفوریک اسید یعنی یو نو تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمنځ یو مخلوط رامنځ کیږي. یعنی دا درې نو مواد یو د بل سره یو ځای کیږي، مخلوطیږي او په عین وخت موږ تاسو کولای شو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخه په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه محصول مواد کشي وینو چې چی البته سوډیم سلفیت، منګانیک سلفیت، اوبه او په عین وخت کې کلورین ورڅخه چی شي سو لاسته راوړل. سو چې دا هم خپل د کلورین د لاسته راوړلو یو دوهمه طریقه و. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو چې د کلورین لاسته راوړنه خپل د مالګو د تیزاب او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای شو چې په دې طریقه سره کلورین چې شکلو لاسته راوړو. څه ډول کولای شو ګرانو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شوینی کچیر موږ تاسو خپل د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول اس ال تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخستل سی یو اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي چې د دې تودوخه په ورکول سره موږ تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط د تودوخ په موجودیت کې د پوتاشیم کلورایډ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او درې مالیکول اوبه او په عین وخت کې درې اټومه کلورین ورڅخه چشکیږي لاسته راوړل کیږي. چې په دې طریقې سره موږ تاسو ګرانو تکوونکو ولیدل چې په دریو طریقو سره خپل کلورین لاسته راوړنه موږ تاسو چې شکر زده کړل چې په دې ډول سره کلورین لاسته راوړل شو. اوس راځو ګرانو تکوونکو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ تاسو وایو چې خپل په دې تجزیه کې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپل یو برتانوي کیمیا پوه چې د ډي وی ایچ په نوم سره یادېدل یا ایچ ډي وی و چې په 1300 میلادي کال کې په خپل وکولای شوی چې و بیټری جوړ کړي او په هغه کې یو مایع چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادېدل دا هغه څخه د برېښنا په د جریان په واسطه سره د سوډیم کلورایډ مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپل په وسنی اثر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کې د سچشتي برابر کړل شي چې همدغه طریقه ګران زکون کوم را تاسو په تیر لوستونه کې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای شو چې یو ځلې چې شکرو تکرار کړو ترڅو وکولای سوچ په دې طریقه سره خپل د خړو د مالګ برښنایي تجزیه هم راو تاسو شکرو په دې ډول سره عملی کړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ ګران زکونکو د سوډیم کلورایډ مالګ ده البته مشاو تاسو د برښنا د جریان په واسطه سره یعنی مثال د برښنا جریان ورکول سوی د برښنا په موجودیت کې وینئ چې هغه چې کیږي د برښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کیږي چې سوډیم په مثبت آیون او کلورین چې شیدا په منفی آیون سره چې شکیږي تجزیه کیږي. یعنی البته په کتوت کې کچیر موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آیون سره او په انود کې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه چې شسوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی چې شسوي په منفی آیون باندې چې شسوي تجزیه شي. چې په دې طریقه سره ګران زکون کوم موږ او تاسو ولیدل چې د هم د خړو د مالګو هغه برښنایي تجزیه و. راځو ګران زکون کو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دی خپل د هایدروجن کلوراید یا HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. کچیر مولا تاسو د هایدروجن کلوراید گاز واخلو په یو اوبلن محلول کې حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو. البته په عادي شرایط کې مولا تاسو خپل هایدروجن کلوراید ته یو بیرنګ گاز بللای سو ځکه د دوی چې په منفی سلور اتیا درجه اشاریه سلور اتیا اشاریه نه درجه د سانتیګریډ کې په کنګل کې دور راځي او په عین وخت په منفی یو سل څوارلس اشاریه دوه درجه د سانتیګریډ کې بیا په چشي راځي. البته په ډیر لږه کچه کیدای شي چې چشي اوسي په ایشېدو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نوه غازا چې دي د اورشیندون کې په سیمو کې هم کیدای شي چې جریان پیدا کړي چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل رازو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیم اغیز له کبله هم کولای شو چې هایدروجن کلوراید چې کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمن مستقیم اغیز چې د دې ترمن یو مستقیم تعامل مولده په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه تشکیلي لاسته راوړل کیږي. بل هم موږ تاسو کولای شو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو. هغه څنګه لکه کچیرو ګورو سوډیم کلوراید مالګ د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او کچیرو ګورو سوډیم کلوراید خپل د سوډیم سلفیت سره به تعامل ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کې HCl تیزاب ورڅخه تشکیلي لاسته راوړل کیږي. چې ګرانو زده کوونکو دا هم خپل د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه او چې موږ تاسو ولوستل مالګې د تیزابو د کارولو ځایونه وايي. ګرانو زده کوونکو البته د کلوراایدونو په لاسته راوړنه کې د پولی وینایل کلوراید په تولید کې کولای سو په تجارت کې په معمولي ډول 80% غلظت لرونکو محلول کولای سو چې شکرو ورته برابر کړو. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو نن نوې ورځې درسي موضوع راځو د لوس په دې برخه شي ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي. تاسو را باید قلمونه او کتابچې وجود ولري تر څو تاسو د سوالونه ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو تاسو له توجه څخه از موږ تاسو نن نوې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکون کو چټوله بجوړو او صحت مند به یستی. ګرانو زکون کو ز تاسو شون کی او زلبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و عمل واسطه شرغ لاست و او هله لرم چې دل واسطه رسنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د طبي پولی میرونه چې د 202 صفحې څخه پیل تر 209 صفحې پورې به دوام ولري. زده کوونکو زموږ او تاسو په تیر لوستونو کښې البته الدیهایدونه وه عضوي تیزابونه وه په هغوی باندې وغږېدو. په دې لوست کښې موږ او تاسو طبعي پولیمیرونه پېژنو. لومړی راځو موږ او تاسو پولیمیر پېژنو چې پولیمیرونه څه ډول مرکبات دي. پولیمیرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کېږي، یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یوځای کېدو څخه پولیمیرونه منځته راځي، چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولیمیرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولیمیرونو د یوځای والي څخه خپله بېرته مونومیرونه لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو وایو چې دا مونومیر هم بلل کېږي. نو هغه پولیمیرونه چې بیا د یو نوع مونومیرونو څخه جوړ شوي وي هغوی ته بیا موږ او تاسو د کوپولیمیرونو په نوم سره یادولی شو، یا هم د کوپولیمیرونو مرکباتو په نوم سره یادولی شو. البته ګرانو زده کوونکو، طبعي پولیمیرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي، یو طبعي پولیمیرونه دي، بل مصنوعي پولیمیرونه دي. طبعي پولیمیرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کښې په طبعي پولیمیرونه باندې بحث کوو، چې عبارت د کندونو څخه دي، پروټینونه دي، نوکلیک اسیدونه دي، انزایمونه دي او داسې نور دي، چې یو هم کاربوهایډریټونه او کندونه وه چې په تېرو لوستونو کښې هم موږ لوستي دي، خو بیا هم رځو لولو یو. لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایډریټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایډریټونو څخه استفاده کېږي. البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو، کالیو او داسې نورو توکي کې خپله له کاربوهایډریټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده، یا هم ترې د کاربوهایډریټونو څخه جوړ شوي دي. نو خپله کاربوهایډریټونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي او د ژوندي اجسامو په جسمونو کې هم شتون لري. د ژویو او له هغوی د ډلې څخه خپله د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي. نو زیات وخت خپله په شنه نباتاتو په واسطه هم جوړېږي. د شنو نباتاتو د پانو د شین رنګ ماده یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکساید او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي کېدای شي چې په ګلوکوز باندې چش کړي تبدیل کړي، چې ګلوکوز خپله یو کند دي، چې دغه ډول عملیه ته موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د ضیایي ترکیب عملیه وایو، چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې چش کېږي لاس راځي، چې ګلوکوز خپله یو نوه کند یا یو نوه کاربوهایډریټ دي. راځو د کاربوهایډریټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږېږو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او د هایډریټونو په نوم سره هم یادولی شو، څرنګه چې خپله د هغوی ساده فرمول موږ او تاسو وینو چې سی ایم ایچ دوا او این په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومي او ساده فورمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربون په بڼه هم ولیدل سي، او د دې ډلې مرکبات چې دي خپله د ګلوکوز یعنی د الدیهایډ ګروپ لرونکي هم دي، او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي، او کېدای سي په ځینو میوو کې خپله شتون ولري. او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو چې دا خپله ګلوکوز ده، د ګلوکوز مالیکولي جوړښت ده، ساختمانی فورمول ده، او په همدې ټولو ساده کاربوهایډریټ چې ده د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه د فارم الدیهایډ مرکب ده چې دا عمومي فورمول ده سی ایچ دوا او، او په همدې ترتیب سره په دې معادله کښې د کلسیم په واسطه کچیرې د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کښې دوی ته څه شي اوسې تعامل ترسره سي، نو موږ او تاسو وینو چې ګلوکوز ترې څه شي کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د پیرانوز او د فورانوز بنې یا هم شکل چکو پېژنو، چې خپله پیرانوز او فورانوز څه شته ویل کېږي. پیرانوز چې دغه ګرانو زده کوونکو خپله د یو ګلوکوز مرکب ده، یعنې ګلوکوز ته موږ او تاسو پیرانوز هم ویلی سو، چې د شپږ کړۍ درلودونکې ده، او د پیران په نوم یوه کړییز ایتر ته ورته جوړښت لري، ساختمان جوړوي. نو دوی چې دي شپږ اټومه کاربونونه لری او فرانوز د خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې ماینس راځي یا مدل کې خپل فرکتوز ته مراد تاسو فرانوز وایو چې او یا فساد مثال دوی چې د کډایز جوړش جوړوي او په دې ترته هیمي استال بان لري او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکي د 15 اټومي کړي جوړوي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې شکلونو کې یا په تصویر کې ویني چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپل د پیرانوز مرکب ده دا وي ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي او په همدې ترتیب شپږ اټومونه شپږ اټومه کاربن لري او دا دوهم مرکب چې ویني دا د یا دوهم ساختمان چې ویني دا د فرانوز شکل دا په همدې ترتیب سره د هم د دې هغه مالیکولي فرمولونه دي. ازو اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې شغیږو چې د پسو برخو شل سوي دي. د کاربوهایډریټونو ډولونه یا ډلبندي کچیر موږ تاسو وګورو دي په دوی ډلبندي وی شو چې یو له ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمیرل کیږي چې ساده یې عبارت ده مونوسکرایډونه دي چې خپل مونوسکراید ډرای سکرایډ او پولی سکرایډ چې یو هم د اوس مونوسکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمیرل کیږي د دوی د کاربونونو شمیر چې دغه د دروي څخه تر نوې پورې نوه پورې رسیږي او په دې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي خپل په خوراکي توکو کې هم شتون لري د هګزوس په نوم سره هم یادېږي کچیر ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډېر ساده مونوسکرایډ دي چې خپل په ژوندۍ ارګانیزمونو کې هم د انرژي د تولید او د میټابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کې یو بنسټیز رول لوبوي خپل د مرکب چې دي په ځیګار یا اینا او په دې ترتیب په ځینو نورو نسچونو کې چې سوي دي ذخیره سوي دي ډېر خوش خوان لري زیات وخت کولای شو چې سرچینې انګور او شات وبولو په انګور او شات کې مندل کیږي او د اوبو سره هایدروجنی اړیکه جوړوي او خپل ګلوکوز د هغه د الدو هګزوس په نوم سره هم راو تاسو یاد ولې سوچ په دې ترتیب سره کچيري او ګورو ان قیمت اخلي د ان قیمت په خپل سره موږ راو تاسو وینو چې د هغه قیمت شکیږي ورسره د ورسره زیاتیږي او دا هم ګرانو زکون کو خپل د مون سکرایډون سکلیټي بنې دي یا شکلونه دي چې تاسو لمړی ویني ګلوکوز د چې د ګلوکوز هغه سکلیټي بنه ده یا شکل ده چې موږ تاسو وینو د درې د هایدروکسلور د هایدروکسید ګروپونه دي په همدې ترتیب سره هایدروجنونه او کاربونونه شمیر په همدې تر اساس باندې ترتیب شوی ده دوهم شکل موږ تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده او دا غوسه په ترتیب سره دریم هم مرته موږ تاسو شوی ګلوکوز د ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز دا چې د مونوسکرایډونو ده ډولونه څخه شمیرل کیږي بل هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو د ډي او د ال کندونه لرو چې خپل د ډي او د ال کندونه چې کچیر وګورو چې دا چشته ویل کیږي البته د ډي او ال کندونه چې دي کچیر وګورو د ګلسرل الدهایدونه چې دي هغه خپل د ګلسرل الدهاید یو ډیر ساده الدوز نه دي بلکې دوی چې دي خپل د ډول کندونه چې دي تاو را تاو او ډیر پیچلي جوړشتونه لري نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکو دي او د دوی چې د دوه انانټومیټري شکلونو درلودونکو دي نو دلته دی چې د یو ښه تصویر یا هم د شی تصویر یا چې د خپل په تبابت کې زیات مندل کیږي یعنی کچیر او ګورو د طبيعي ګلسرل د هایدونه چې دی یو نمونه په یو پولو پولارو متر کې کې شو دلسي او رنا پر پولاریزیشن سي نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي دا چې خپل په مثبت علامه سره هم شودل کیږي نو کچیر د کاربون سکلیټ موږ او تاسو په مثبت ګلیسرل الدهاید او په آر سره وښی نو دا ډول ګلیسرل الدهاید خپل د دی ګلیسر الدهاید په نوم سره یا دی چې د دی ګلیسرل چې دی یا دی کان چې دی خپل د ډیکسترو توری په نوم څخه یا کلمې څخه اخصل شوی دی چې د شی خواته د تاویدلو معنا ورکړي ځکه چې د دی کان چې د شی خواته د تاویدلو ورتیا لري او یو ډول بل انټومیټری چې دا غو خپل د عین اس ګلیسرل الدهاید په شان ده چې د ال په توري سره شودل کیږي چې دوی بیا چې د لاو توري توري کلمې څخه اخسر شوی د خپل د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو کندونه او د هغوی ډولونه مونوسکرایډونه وپېژندل، اوس رازو د مونوسکرایډونو خواص پېژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپل مونوسکرایډونه چې دي د دالدوزو یا مونوسکرایډونو د فهلنګ او تولین د محلولونو په شتون کې کېدای سي چې اکسیدایز شي، او د هغوی د کاربنول په ګروپ کې کېدای سي چې شي اکسیدیشن عملیات شي ترسره سي. لکه څنګه چې تاسو په ماده کریونی موږ او تاسو د ډی ګلوکوز وای چې په تیل وسخ موږ د ډی او د ال کندونه ول وسل. د ډی ګلوکوز چې د خپل راځي د یو فام دې ترتیب د دوی هغه ساختماني فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د میسو او فام دې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې د چشکوي د سلور اټوم د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی په ګلوکونی کاسید باندې چشکیږي تبدیلیږي، او دغه په ترتیب سره د سره په سور هغه سره سرپ چې دی هغوی چشکیږي د لوښ په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړیږي، یعنې رسوب کوي چې خپله په وینه کې هم کېدای شي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکل ناروغي ولري کېدای سي په خپل په هغوی کې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کیتوز مونوسکرایډونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د شودینګ په واسطه په جامد حالت کې هم کېدای سي چې اکسیدای شي او په تیزابو باندې چش سي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کیږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د مونوسکرایډونو خواص وبولو چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولای سي. یو هم د مونوسکرایډونو د ارجا کولو تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د مونوسکرایډونو هغه کیتوني او الدهایدونه وینو، د دوی ګروپونه وینو چې د دوی د ګروپونو د غشتلو ارجا کوونکو په واسطه سره کولای سي چې دوی چش سي ارجا سي. د بېلګې په توګه که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د ډي ګلوکوز لرو چې د ډي ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې یا هم سوډیم برومین برومیک اسید په موجودیت کې کېدای سي چې دوی څه شي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته موږ او تاسو ته په اخیر کې څه شي په لاس راکړي، یو مرکب هم یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کیږي لاسته راځي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال وایي کاربوهایدریتونه مرکبونه دي چې د الدهاید یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پولی ایستر او دال پولی الکولونه. دوهم سوال د ګلوکوز مالیکولي فرمول عبارت دی د چش څخه الف ب جیم دال. دریم سوال وای کوم کاربوهایدریتونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي چې دې ته به تاسو صحیح جواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او له زده کړو پاتې شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل ونیوو، زه د ښوونځي په رسم صنف کې وم او زموږ د دریم امتحان و چې واقعا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان به پاغه ورځ بیا ورکړو؟
ډېر جالب و، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کښې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کښې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غلي ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحانه ووتلو مکتب کښې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم، دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، د سه باور د کوي چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تروسه ما په زندگی کله به چې موږ ته په خانه یو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅکله دا خبر مو هیڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه راپه دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل، یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل، یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بله تاسې وپوښتم، او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورم، ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده، او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر دغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل، دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم، هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي. او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم، یعنی په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کې نه وم، خو د دغه څه خبره دې د اول نمره دوه نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایقه نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایقه وم. په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي، د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوې وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه ویرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروانه میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري. اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د امه یوه لور وه، ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چوو، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو دسمه د خوښي مضمون نه و. ټول مې زده کېدل، خو څه مې نه زده کېدل، هغه ریاضي و. تر اخره پورې مې زده نه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي. شبانه جانې، که په دې اړه ته وایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستئ، ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک. زما هېڅ نه هېرېږي، یعنې که زه ارزه کینم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تېرو ورځو کښې هم د ما د عمه لور یوه خبر یاد کړ، وایي چې هېڅ مې نه هېرېږي. یوه ورځ ما حاضري کور ته راوړې وه، او د مکتب حاضري وایي ما ته مکتب کښې ویلې وو که ته حاضري د مکتب کور ته یوسې، کور مو ور اخلي. وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کښې وم چې د حاضري څه رقم یوسم چې کور مو ور ونه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایئ، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کښې وو، زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم، د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کښې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره زه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همېشه به د صنف کومه خبره کېده، سر پیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولو. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بېرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم، ډېرو نورو رسنیو سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کښې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و، بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کښې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دي د همکارانو ویم، د مثلا په ایجوکیشن کښې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنې ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله. کله چې مکتب مخکې نه خو وه، خو کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کښې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس خو د مکتب نه دي ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او ته مکتب نه دي ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. بس نو وی خواستن توانستن
است. څومره حڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قلی ورسنه ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش در دیر سخت و اول که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نپاریغ و میانه و مو تاسو پختانه یو مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش که پختانه که دیر غیر رای بورتا جوریگی نو لومرای ما در خپل طولن در خلق و در ذهنون و سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسنه تلارلم دیر مثلا دزه چې کله ورسنه لور ما ولې متویل چې ته د مکتب نه فورې غي موستل چې نه مثلا متویل چې بیم کیاس به کار کړې د څه وکي اسې وکي خو په دې وته ونه دم چې رسنه ته لار
پټک بیم کیاس مو بیا کار کړې ده کنه ماش مو مخیسته
اپا ولې کوم بیم کیاس کار کړې ده د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه بیم کیاس وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورکړي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوی دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوه ما ته اته د سنجونې چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې غوي د اولادونو څه نه شوي ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولای شو اول د ځای یو کال نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماته ویل شي که بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کوم اړی کنه اوس لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال خلا یو دوی چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بلخه خوشحال ده الحمدلله
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برشت امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله می پوره شي نو د خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره ځنې هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې و کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي و، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وصل نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله را شروع شوه. په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې زما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو. ورسره له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې، داسې هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خود آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خود آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي، که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلي پروګرام کې درسره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو دوڑا کورا نشی اشنا یا بہمان کور دے پشنو بنا پنا دے جل کے منوان در جا کیا دشنو بنو